السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. قطری او ترکی چارواکي تازه د افغانستان په اړه غږیدلی.
موږ پرې خبري وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې هم ژغی کولای شو.
دوی ویلي د کابل هوایي ډګر چارې هم په ګډه سنبالوي. له تعلیمه به برخې شوي یو شمېر نجونې وایي د تعلیم په نشتون کې اوس کورنۍ د دوی له خوښې پرته واده کوي.
د کورنۍ له خوا مجبور شوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هیله او ارزو درلوده چې زه باید وړې زده کړې وکړم ترڅو په راتلونکي کې ډاکټر شم.
کندهار کې د یو کس درې زامن شوي، خو وایي ساتنې ته یې بې وسه دی.
ډېر وژدي نومر اقتصادي مشکلات ورونه ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسه څومره سره همکاري وکړه.
او د هند او روسیې مشرانو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. نن سه شنبه د لیندې یا قوس 14 او د دسمبر 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د طالبانو استازي ونمانه. اندونیزیا بیرته کابل کې خپل سفارت پرانیزي او طالبان د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ته ځانګړی ځواک جوړوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یو پریکړه لیک لمخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. دا پریکړه لیک پرون دوشنبه تصویب شو چې پر افغانستان سربیره د میانمار هغه وړاندیز هم پکې رات شو چې خپل استازي دوی ته ورپیژندلی وو. د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور لمخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایې ګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد ساقزی به خپل دندې ته دوام ورکوي. دغه اسامبلې ته دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د اعتبار کوونکې کمیټې مشر او په دغه سازمان کې د سویډن استازي انا انستروم تیر اونۍ وړاندې کړی و. د طالبانو حکومت دغه چوکۍ ته په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین ورپیژندلی دی. د جرمونو د نړیوال محکمې څارنوال پرون دوشنبه د امریکا په اړه د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې په افغانستان کې د دوی د جرمونو څیړل له پامه غورځول شوي دي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې د جرمونو نړیوال محکمې 13 سپتمبر میاشت کې دا پریکړه کړې. د دې محکمې څارنوال کریم خان ویلي د امریکا په نسبت نورو لورو طالبانو او د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش په دې هیواد کې ناوړه جرمونه ترسره کړي. د بشري حقونو ډلو بیا د دې محکمې پر دې پریکړې انتقادونه کړي او ویلي دي دوی نه غواړي له دې پریکړې سره د امریکا جرمونه له پامه وغورځوي او پر ځای د طالبانو او داعش پر جرمونو تمرکز وکړي. له دې مخکې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه څېړنې د واشنگټن سخت غبرګون پارولی و. د اقدام د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره دې ته اړه کړه چې په مخکینۍ څارنوالې فاتو بنسودا بندیزونه ولګوي. اندونیزیا په پام کې لري چې خپل سفارت بیرته په کابل کې پرانیزي. د اندونیزیا رسنیو د آسیا پاسفیک او افریقایي چارو لپاره د دې هیواد بهرنۍ چارو د وزارت د عمومي مدیر عبدالقدیر جیلانی له قوله دا خبر ورکړی. نوموړی پرون د شنبه په جاکرتا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې خپل سفارت بیرته د دې لپاره پرانیزي چې له افغانستان سره د بشري چارو او له ښځو سره د مرستو او د نورو مسلو ترڅنګ د سکالرشپونو د ورکړې د پروګرام لپاره رغنده همکاري مخته یوسي. اندونیزیا د اګست میاشتې په پای کې چې طالبانو کابل نیولی وو، خپل سفارت د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته په موقت ډول ولیږدوه. ښاغلی جیلانی ټینګار وکړ چې په کابل کې د خپل سفارت بیا فعالول دا معنا نه لري چې دا هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي د امریکا د بهرنۍ چارو له وزیر یې غوښتي چې د افغان جنو تعلیم ته زمینه برابر کړي. د دې متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر ته په خطاب کې وویل افغانان افغانان حق لري چې سوله کې ژوند وکړي، خوندزیو ته ولاړ شي او لوبې وکړي. دا د افغان جنو پیغام دی. موږ غواړو ووینو چې هغوی با کیفیت زده کړو ته لاسرسی لري. افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري. دوی له دې زده کړو بې برخې کړای شوي دي. اغلی یوسفزی همداراز ویل هیله لري چې د یوې 15 کلنې افغان جلۍ لیک چې ولسمشر جو بایدن ته په خطاب کې لیکلی خل خپل جو بایدن ته وروسپاري. ملاله یوسفزی وایي دا لیک د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله پر افغان جنو د اغیز په اړه دی. ملاله یوسفزی چې د خیبر پختونخوا د سوات سیمې اوسیدونکې ده، په 2012 کال کې د پاکستانی طالبانو په حمله کې سخته ټپي شوه. دی په 2014 کال کې د ښځو او نجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. د طالبانو حکومت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره د یوې نوې شنې قطعې د جوړولو اعلان وکړ. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د یوې ځانګړي پلاوي د وړاندیز او د رئیس الوزرا د منظورۍ له مخې به په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره 1450 کسیزه قطعه جوړه کړي. او جرمنی د ایران د اټومي پروګرام د موافقه په اړه په ووم پړاو خبرو کې د تهران وړاندیزونه رد کړل. د جرمنی د بهرنی چارو وزارت ویندو یو ویل برلین د تهران وړاندیزونه په زیر او په بشپړ ډول ارزولي او د نتیجې ته رسیدلی چې ایران په وروستیو میاشتو کې د شویو موافقو په کابو ټولو مسودو ځان ناګاره اچولی. د جرمنی د بهرنی چارو وزارت د ویندو څرګندونې له ایران سره په خبرو کې د تهران د وړاندیزونو په وړاندې لومړنی غبرګون دی. د دا هم ویلي چې د ایران له لوري شوي وړاندیزونه د خبرو اترو د بریالیتوب سبب نشي کېدای. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري ک غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي. ادرس دی azadiradio.com. ترکیه او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره ژمنه تازه کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غراز ویلي چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم سمبالوي. د قطر او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د غراز پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره د په دغه سخت حال کې د مرستو په خاطر د طالبانو له رژیم سره تعامل وکړي. دا چې څنګه تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریز بیا ټینګار وکړ. ویل چې دوه بل د هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبه په دوحه کې خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې قطر به له خپل متحده ترکی او طالب چارواکو سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت ته دوام ورکړي.
موږ پرې خبرې وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې هم ژغې کولی شو او هم په دې اړه وژغېرو چې د افغانستان د وضعیت په اړه په څه ډول له نړیوالې ټولنې سره همکاري کولی شو. قطر او ترکیه په دوامداره توګه د افغانستان له موقت حکومت سره کار کوي چې د کابل د هوایي ډګر په اړه یوې موافقې ته سره ورسی شي څو دغه هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
دواړو هیوادونو د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې په اګست میاشت کې ورڅخه په لسګونو زره بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان وایستل شول د بیرته فعالولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر بیرته فعالېدل له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ د هغو افغانانو لپاره هم مهم دي چې غواړي له افغانستان ووځي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له طالبانو سره تعامل وکړي او له دې ټولنې وغوښتل چې سیاست او بشري مرستې سره جلا کړي.
افغان خلکنن
د افغانستان خلک جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له سیاسي انګیزو پرته افغانانو ته دغه بشري مرستې ورسوي. د قطر او ترکیې اقدامات په دې برخه کې باید د نورو لپاره یو بیلګه وي.
قطر او ترکیه چې په خپل کې نږدې اړیکې پالي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ د دې هڅه کړې چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره چې په میلیونونو وګړي پر روان سخت ژمي کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي زیاتې بشري مرستې وکړي. د ترکیه قطر د استراتیژیک ډیالوګ د سګنې دوه ورځنی غونډې مشري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کوي چې نن سیشن به پای ته رسیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
سهارنې خبری مجلې ته غوږی یو شمیر خزینه محصلین وایي د طالبانو لوري د زده کړو د بندیدو وروسته د خپل کورنیو لخوا ودونو ته مجبوره شوي، خو دوی پکې رضایت نه لري. دوی چې د طب او حقوقو پانځي محصلین دی وایي کورنۍ له یوې میاشتې راهیسې ورته وایي چې د زده کړو دروازې تړلې دي او باید خپل ولایتونو ته بیرته ستنې شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اوریدل شي.
شبنم د بامیان ولایت اوسیدونکي ده او په طب پوهنځي کې زده کړې کولی. هغه وایي چې 15 کال وړاندې کابل ته راغله په دې هیله چې یو ورځ به سپینه چپنه واغوندي. د غاښونو د څانګې د دریم ټولګي محصله وه چې طالبان کابل ته ننوتل. شبنم وایي چې څو ځلې د خپلې کورنۍ غوښتنو ته غاړه نه ده ایښې او نه یې غوښتل چې زر واده وکړي. شپه او ورځ یې له خپلو ټولګیوالو سره سیالي کوله تر څو په ټولګي کې لومړی مقام وګټي.
متاسفانه دا انانوی رسم رواج د مجبوریت له وجې لکورنی لخوا مجبور اسوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هله ورزو درلوده چې زه باید وړې زده کړې وکړم تر څو پر اتلونکي کې ډاکټر شم او د خپل هیواد او هیوادوالو د خدمت جوګه سم. نو سچې زما مور خپلار زما والدین زما سره غوښتنه لري زم هغه ته غاړه کېږم.
مریم لنګرهار ولایت څخه کابل ته راغلې و. هغه هم لا دیر لس کله نه و چې کورنۍ غوښتل هغه د خپلوانو یو کاسره په نکاح کړي. مریم د جزایی حقوق او سرنوالی محصله و. هغه وایي چې د زده کړو خوب درلود، څو ځله واده ته نه ویل او په دې موخه چې پراتلونکي کې به هیواد ته خدمت کوي کابل ته راغلی و، خو اوس بیرته ننګرهار ته ستنه شوې ده. هغه وایي هیله یې وه چې له خپل تحصیلي سند سره خپل ولایت ته لاړ شي او د خپل ولایت د کلیو خلکو ته خدمت وکړي.
کابل ته راغلم او کوم رشته چې زما د خوخي وړو په هغه کې زه کامیاب شم او زه د کابل طبي پوهنتون ته لار پیدا کړه او تر یو ځایه پورې ما مخې ته هم بوته، خو بدبختانه وایم چې د دې کوم حالت چې اوس افغانستان کې را پیښ شوی دی نو ما ونس کوی چې زه خپل تحصیل تر پایه پورې ورسوم. او د هغه کسان چې په ولایاتو کې یا هم په اطرافو کې ژوند کوي نو معلومداره خبره ده چې هغه به خپل د فامیل کوم رولز او کوم لارې چې هغه به تعقیب کوي.
د افغانستان د جمهوری حکومت پر مهال د بشري حقوقو خپلواک میسون جبري ودونه په بادو کې د خزو ورکول او د خزو وزل د کورنی توتريخوالي یو لاملونو څخه بللی و. و مغختل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خود دوی ویاندویانو مو اړیکو او پښتنو ته ځواب ونه وای. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي و چې خځې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو حق لري او د دوی حکومت باید د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د دې حقونو زمينه ورته تنظیم کړي. څو ورځې مخکې د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لوري د خځو د حقونو په اړه یو فرمان هم خپور سه. په دې فرمان کې په زور د خزو ودول په بادو کې ورکړه د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي دي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده سوې. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ګڼو نړیوالو سازمانونو تر څنګ په خواله رسنیو هم د ښځو غبرګونونه راپارولي و. له دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بار بار ویلي چې طالبان نه باید د نجونو د زده کړو مخه ونیسي، ځکه دا کړنه به په دغه هیواد کې د کم عمره انجونو د ودولو د زیاتوالي او د ښځو او انجونو د پرمختګ د مخنیوي لامل به وګرځي. بلخوا یو شمیر دینی عالمان له تعلیمه د انجونو محرومول د اسلامي اصولو خلاف چاره بولي. له دې جالي مولوي عبدالقادر قانت ازادي راډیو ته وویل چې تعلیم د ښځینه او نارینه و حق دی. د قران کریم لومړنی آیت په اقرا یعنی ووایا پیل سوای او دا هغه حق دی چې الله جل جلاله یې بندگانو ته ورکړای. نه باید هیڅوک له نجونو او ښځو دا حق واخلي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې د افغانستان د بشري ناورین او د هغه د مخنیوي پر څرنګوالي یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې راغلی داسې احتمال نشته چې د افغانستان اقتصادي ننګونې دي د طالبانو په تګلاره کې بدلون راولي، خو وړاندې لولو دا وضعیت به زیانګاله افغانان ډېر وځپي. د راپور په دوام راغلی مرسته کوونکو افغانستان ته د مرستو پر رسولو هوکړه کړې، خو د لیکوال په باور دا مرسته بسنه نه کوي. په راپور کې راغلی کوم مرسته کوونکو هیوادونه غواړي چې د حکومت د ناکامۍ او د خلکو د لوګي مخاوني سي، باید له دولتي بنسټونو سره د اساسي خدماتو لکه روغتیا او زده کړو لپاره مرسته وکړي. کله چې طالبان افغانستان کې واک ته ورسېدل، امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل کړه. اوس د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو په کور دننه میلیونونه افغانان لا هم د لوګي او قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه وګړي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د بشري سازمانونو پر دې اندېښنې لیکنه خبره کړې چې ویلي دي ممکن د ژمي پر مهال افغانستان کې 1 میلیون ماشومان مړ شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي چې د افغانستان روان بشري ناورین به هم پر طالبانو او هم په بالقوه ډول پر امریکا ناوړه اغیز وکړي. لیکوال ویلي امریکا د اقتصادي بندیزونو د کمولو لپاره تر سخت فشار لاندې ده. دا هغه بندیزونه دي چې د ناورین کچه زیاته کړې ده. نیویارک ټایمز د خوړو نړیوال پروګرام د برنامو د مدیر ماری ان مک ګروتی خبرې راخستی چې ویلي دي سیاست باید له بشري اړتیاو نه جلا شي. هغه ویلي په افغانستان کې میلیونونه بې ګناه خزي او ماشومان بې وزلۍ د مرګ له خطر سره مخامخ کړي دي. د هند او روسیې مشرانو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه په نوی ډیلی کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د افغانستان مسله د خبرو یوه مهمه موضوع وه. له دې مخکې مسکو او نوی ډیلی ویلي وو چې په افغانستان کې واک ته بیا د طالبانو له رسېدو سره یو بشري بحران رامنځته شوی چې سیمې ته یې ګواښونه متوجه کړي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و چې د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ تر څنګ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړ. پوتین په دې غونډه کې وویل چې د تروریزم، مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو په وړاندې مبارزې ته په پام په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت اندېښمن دی. له دې مخکې روسیې او هند دواړو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دواړو هیوادونو ویلي چې دغه وضعیت په افغانستان کې بشري بحران رامنځته کړی چې نه یوازې د دې هیواد بلکې د سیمې لپاره د بې ثباتۍ خطر رامنځته کړی دی. له پوتین سره نوې ډیلی ته په سفر کې د هغه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم ملګرتیا کوله. سرګی لاورف له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره په کتنه کې وویل چې طالبان باید دا مسله یقیني کړي چې په نوې حکومت کې مختلفو سیاسي قومي څیرو ته ځای ورکوي. طالبان باید بشري حقونه تامین کړي او پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي او د مخدره موادو د قاچاق لپاره کار واخیستل شي. هغه زیاته کړه طالبان باید په نهایت کې پرې نږدي چې افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د لاورف په وینا روسیه تر ډېره د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت اندېښمنه ده. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت پر سیمې سیوری غوړولی دی.
پخوانی او اوشتبهاله ننګونې په خپل حال پاتې دي او اوس نوې ننګونې رامنځته شوې دي. تر ټولو لوی ننګونې تروریزم، تاوتریخجن افراطیت او بنسټپالنه ده. د افغانستان وضعیت د منځنۍ آسیا لپاره خورا پراخې پایلې لري. همداراز د آسیا لویدیز او منځنۍ ختیز د بحران د تودو ځایونو په توګه پاتې کېدای شي.
هند په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نوې ډیلی د افغانستان د پخواني حکومت له نږدې متحدانو او په تېرو نږدې 2 لسیزو کې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د احسان الله په نوم د یو بې وزله ځوان درې زامن زیږیدلې دي. د دغه درې ګونو ماشومان وضعیت ښه دی، خو پلار یې وایي اړ دی چې له مجبورۍ یو یا دوه خرڅ کړي.
دا درې ماشومان تازه زیږیدلی خو د بیوزلی له خاطره پلار او مور پر زوکړه خوشاله نه دي. عنایت الله، رحمان الله او اسد الله درې وړونه دي چې په یوه ورځ پیدا شوي، خو له یوې میاشتې ساتنې وروسته یې اوس کورنۍ د ساتنې توان نه لري. د دې ماشومانو پلار احسان الله وایي هیڅ نه لري او د بیوزلی له امله په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د زامنو ساتنې او پالنې ته اندېښمن دی او ډېر کله پرېکړه وکړي چې یو یا دوه ورڅخه وپلوري او نور پرې وساتي، خو دا پرېکړه هم ورته خورا دردونکې ده.
داسې مشورې ما د انډیوالانو سره کړي دي چې مالداره سه وږي د ډېرو خلکو دا نظر کړی دی چې یو خرڅ که دوه په وساته، بل بیا وایي دوه خرڅ که یو په وساته. نو زما خپله دا سوچ د ځانه سره وهلی دی چې مقصد چې د لوږې وژنم یا به غارې ویزې وینم، په وسو په طاقت کې مې توان کوم شی نشته. نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به په ساتم، یا به دوه خرڅوم یو به په ساتم. هغه د مجبورۍ په خاطر د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې کنی اولاد چې دی پر هیچ چا نه غمېږي چې هر څومره ډېر چې پر هیڅ چا باندې نه غمېدلی دی نه غمېږي. زما سه د دې لوږې په خاطر باندې پر ما غمېدلی دی.
د ژمي راتګ او د خوراکي توکو لوړې بیې د احسان الله لپاره یوه بله ننګونه ده چې د ده لپاره یې د ماشومانو روزنه نوره هم سخته کړې، خو احسان الله له مرستندوی ادارو او حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
زه خپله د روزانې سړی یو سر یم یو سری سړی یم، نو په دا یوه میاشت کې هېڅ شی نه کړی دی نه کولی شم د دغو سنه خلاص. هغه دغونه شی ونه کوي او د برایي نه وړمه شپه م ولا که بل شی ورکړی دی بارتنګ یا خاکشر د سپین سرې پېژنې ښه دي په دغه یې شپه تېره کړه. نو ډېر وږي دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو زموږ سره چې ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې د خدای په خاطر چې زموږ سره همکاري وکړو، ما خو کې موږ ډېر ځان خوشحال یو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سید وایي د احسان الله نوم به د هغو بېوزلو پولیس کې شامل کړي چې دا اداره ورته هره میاشت د خوراکي توکو مرستې ورکوي.
د کندهار ولایت مقام د خوا څخه د بېوزلو سره د مرستو دپاره یو جلا اداره جوړه شوې ده چې وخت په وخت باندې د خلکو سره کومک کوي، مرستې ورسره کوي. او تاسو یادونه وکړله دغه ورور احسان الله په نامه باندې چې درې بچیان پیدا شوي دي، په دې موضوع باندې موږ خبر یو. همدا به اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریک کړم او انشاءالله د دوی سره به پوره پوره کومک او همکاري وکړي.
فقر او بېوزلۍ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې ولسي خلک اړ کړي چې خپل اولادونه وپلوري یا هم خپلې وړې لوڼې د پیسو په بدل کې په کم عمر واده کړي، خو د طالبانو حکومت وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي.
کله وی خو په افغانستان کې فقر بي وزلي زیات شوی، خو سره په څنګ کې لتیرو شلو کرونو راهیسې تر اوسه د لومړي ځل لپاره نسبی امنیت ټینګ شوی دی او افغانان اوس د افغانستان هغو سیمو ته ځي چې په تیرو شلو کلونو کې د امنیت د ستونزو له کبله نشو ورتللی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي کڅه هم داعش یا اسلامي دولت وسلوال هم یو ګواښ دی، خو وایي له دې ترلاسه شوی فرصت باید ګټه پورته شي او د افغانستان هغه سیمې وویني چې دوی د لیدو ارمان لري. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده ښایي دغه ارمان یې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دو دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحلا تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو. موږ د امنیت احساس وکړ، موږ ولیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله دولس ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښ خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول په خوار ای سی او هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کیږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو د ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړی بریدونه تر سره کړی دي. سره لدې چې ډیری خلک وس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر برنامه قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې ځینو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت ښکلي سیمې په نښه کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډېرې اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمت چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د دې خبري مجلې د پاشي بوتنګ دي شوی یو په مکرې لاندو خبرونو ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د یو پریکړه لیک لمخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استاذي منل شاته وغورځول. د جرمنو د نړیوال محکمې سرنوال پرون دوشنبه د امریکا په اړه د هغې پریکړه دفاع وکړه چې لمخې په افغانستان کې د دوی د جرمونو څېړل له پامه غورځولې دي. اندونیزیا په پام کې لري چې خپل سفارت په کابل کې پرانیزي. د اندونیزیا رسنیو د آسیا پاسفیک او افریقایي چارو لپاره د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مدیر عبدالقدیر جیلانی له قوله دا خبر ورکړی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغان جنو پر تعلیم خبرې وکړې او غوښتنې وکړې چې افغانستان کې باید